د امریکا غږ د ځانګړو مرکو قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو په خیر روانې وي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، په خوانه د افغانستان په تعلیمي نظام کې یو شمیر ستونزې وي. په دې اړه د پوهانو ګڼ نظرونه درلودل او اختلافات موجود و. خو د طالبانو پر راتګ سره دغه ستونزې نورې هم ډېرې شوې. د نجونو په تعلیم باندې بندیز ولګېده، په ځینو مضامینو کې تغییر او تبدیل راوستل شو، او تر دې ورآخوا ګڼ شمیر استادان له افغانستان نه وتښتېدل او نورو هیوادونو ته پناه وړله. دا چې د افغانستان تعلیمي نظام د کومو ستونزو سره مخ دی او د حل لارې څه دي، په دې اړه د جاپان د هیروشما پوهنتون نه ډاکټر اجمل خورم پر سکایپ را سره دی. خورم، سلامونه، ستړي مشې، په خیر راغلی. ډېره مننه چې زمونږ بلنه مو منله.
سلامونه علي بدا سه، تاسو ته د تاسو لارې قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ یاست.
ډاکټر صاحب، تاسو ګڼ شمېر په مقالې لیکلي دي د افغانستان په تعلیمي سیستم باندې، په نظام باندې. په ټوله کې د افغانستان دغه تعلیمي نظام کې کومې ستونزې پخوانۍ وي او کومې نوې ستونزې راولاړې شوې دي؟
دا چې تاسو یادونه وکړله، په افغانستان کې تقریبا د 15 لسیزو نه را په دې خوا ځینې تحولات راغلي دي چې تاسو ته بهتره معلومه ده. او د دې تحولاتو نه د افغانستان د ایجوکیشن یا د تعلیمي نظام هم مستثنا نه دی، متاسفانه. او په هر تحول کې د افغانستان ایجوکیشن یا تعلیمي نظام متضرره شوی دی او سټیبل نه دی پاتې شوی. نو دا ستونزه همدغه ده چې تحولات دي او په افغانستان کې دوامدار انقلابونه دي، او د انقلابونو په نتیجه کې بیا شاګردان، استادان، تعلیمي نظام ټول متضرره شوي دي. او د هغو نتیجه دا ده چې موږ یې نن تاسو نن او سبا ګورو.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې یو بله ستونزه دا وه چې په دې تعلیمي نظام کې دا د مضامینو یا د دې عدلونو بدلون و. پخوا چې کله د کمونستانو حکومت و هلته بل ډول نصاب وړاندې کېده، د مجاهدینو په وخت کې دا نصاب بیا بدل شو. په تیرو 25 کلونو جمهوریت په دوره کې بیا نصاب بدل شو. اوس طالبانو بیا په نصاب کې بدلون راوسته دی. فکر کوئ چې دا د زده کړو په بهیر کې هغه تسلسل له منځه وړي؟
بله، دا لکه تاسو چې یادوري وکړله، په هر انقلاب کې یا په هر تحول کې کوم نظام چې راغلی دی، هغو تعلیمي نظام یا تعلیمي سیستم یا نصاب تعلیمي په خپل نپه باندې جوړ کړی دی. هغو هغه د مارکیټ تقاضا په نظر کې نه ده نیول شوی. په نړۍ کې کوم تعلیمي نصاب چې جوړیږي، هغه د مارکیټ د تقاضا په نظر کې نیسي چې په مارکیټ کې کوم رقم شاگردانو ته یا فارغینو ته ضرورت دی. که هغه راشو د انجینرۍ بخش ته، نو دی داسې تعلیمي نصاب ورته جوړوي چې هغه کوم انجینران باید فارغ کړي چې هغه په مارکیټ کې په اسانه باندې جذب شي. خو په افغانستان کې اکثره نصابونه چې جوړ شوي دي، هغه که تاریخ ته راشو، هغلته اکثره بیا خپل سیاسیونو هغلته ځان پکې تشریح کړی دی یا خپل صفتونه پکې کړي دي، چې دا عمدترین مشکل او ستونزه ده او د اوسني مارکیټ ځواب نشي ویلای د کوم تعلیمي نصاب چې مخکې وو او کوم تعلیمي نصاب چې اوس پینن جریان لري او تدریس کیږي.
خورم صرف دا تعلیمي نصاب باید څوک ترتیب کړي، څوک تنظیم کړي؟ دا د دولت دنده ده که په دې کې د خصوصي سکتور هم د هیل د کچر ته لوړ زده کړو ته لاړ شو، یا مثلا په افغانستان کې په دې وروستیو کې ځینې خصوصي ښوونځي جوړ شوي وو او خپل خپل نصابونه درلودل؟ فکر کوي یو واحد نصاب په کار دی د حکومت له خوا نه، که نه د خصوصي سکتور هم په دې کې کار کولی شي؟
تعلیمي نصاب په ټوله کې باید د دولت څارنه لاندې جوړ شي او عمده رول پکې د دولت دی. لکه مخکې چې ما یادوري وکړله، باید دولت د مارکیټ تقاضاوې، د خلکو تقاضاوې ټولې په نظر کې ونیسي او دا یو داسې کریکولام یا تعلیمي نصاب جوړ کړي چې هغه د مارکیټ ټولې تقاضاوې برآورده کړلی شي. نو په دې کې عمده رول د دولت دی، او هغه د چا تر لاندې خصوصي سکتور ته که چېرته دی ونډه ورکوي، دی ونډه ورکولی شي، خو ټول باید د دولت کنټرول لاندې وي او دولت ته نظر تیر شي. او په دې کې باید د بهرنیو متخصصینو نه، د داخلي متخصصینو نه استفاده وشي، او دی په ګډه باندې کولای شي چې یو ښه تعلیمي نصاب رامنځته کړي.
تاسو د بنگلاديش سربیره په جاپان او افغانستان او متحده ایالاتو کې د څیړنیزم مطالعات په برخه کې د زده کړو په برخه کې مطالعات کړي دي او څیړنې مو ترسره کړي دي. د افغانستان تعلیمي نظام څومره د نړیوال تعلیمي نظام سره نږدې دی؟
د افغانستان تعلیمي نظام یا تعلیمي سیستم په ټولو کې د نړۍ د هیوادونو سره د مقایسې وړ نه دی. دا هیوادونه چې تاسو یې نمونه یاد کړل په دې کې تقریبا دوه مملکتونه پیشرفته مملکتونه دي چې هغه د هغو تعلیمي نظام تعلیمي سیستم یې په ډېر اډوانس شکل باندې دی، او بنګلاديش هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې اوس تقریبا د متوسط اقتصاد درلودونکی دی او د دې تعلیمي سیستم ډېر ښه روان دی، او کوم شاګردانو سره یا کوم زده کوونکي چې زموږ سره په تماس کې دي هغه ډېر ښه توانایی لري، هغه په دې باندې دلالت کوي چې د مملکت یو ډېر ښه تعلیمي سیستم دی. نو په ټولو کې زموږ تعلیمي نظام او سیستم په اوسنیو شرایطو کې د دنیا د هیڅ مملکت سره د مقایسې وړ نه دی متاسفانه.
پخوا به دغسې یو دعوه او لانجه به راپورته کېدله چې ویل به چې دغه ولایت سهمیه د جګړو د وجې نه د دغه ولایت وګړي نشي کولای چې زده کړو ته لاسرسی ولري، یا ښوونځي نه لري، یا مثلا هغوی ته د ښوونځیو تعمیرونه نشته یا امکانات نشته. اوس په افغانستان کې پر ټولو نجونو باندې د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځي ته تګ باندې بندیز لګېدلی دی، په اوږد مهال کې به یې اغېزې څه وي؟
متاسفانه لکه تاسو چې یادوري وکړله په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې تعلیم ته لاسرسی نه لري، او د دې تاثیرات په لنډ مهال کې ډېر نه محسوسیږي، او په لانګ ټرم یا په اوږد مهال کې به متاسفانه اغېزې ډېرې منفي وي. لکه اوس چې موږ او تاسو لاړ شو که چېرته د افغانستان بارډرونو ته لاړ شو یا سرحداتو ته، په سلهاو کسان ګاونډۍ هېوادونو ته د تداوۍ لپاره ځي، یا که چېرته موږ میدانوایي ته لاړ شو په هغې ځای کې چې ته وګورې اکثره ښځینه طبقه هغه څي د تداوۍ لپاره بهرنیو هېوادونو ته. د هغو ستونزه دا ده چې موږ په افغانستان کې متخصص طبي ډاکتران نه لرو. زه د څو ولایتونو بېلګه تاسو ته ښودلی شم، لکه په اروزګان کې وخت کې ما غلطه وظیفه درلوده، هغلته په ټول ولایت کې یعنی فکر کوم چې لاس نفره ښځینه ډاکترانو وجود نه درلود. کله به چې هغلته کوم ښځینه مریض پیدا شو دی به کابل ته انتقالولو یا به کندهار ته انتقالولو. نو دې یو ډېر ساده مثال موږ په دې شکل باندې بیانولی شو چې دا یو تاثیر دی. موږ که چېرته تعلیم ونه لرو نو موږ به ښځینه طبي ډاکتران نه کومه کوو. یا مثال د امنیت په بخش کې که چېرته موږ راشو هغلته ضرورت دی چې امنیتي بخش کې موږ تاسو متخصص مېرمنې ولرو چې هغه د مېرمنو تلاشي وکړي په طور د مثال باندې. نو دغه یو ډېر منفي تاثیرات دی چې ما په دې دوه درې مثالونو کې بیان کړل.
خورم سر داسې هڅې روانې شوې دي چې انجونو ته د لرې واټن په آنلاین ډول باندې یا د انټرنیټ په مټ زده کړې ورکړلی شي. د انټرنیټ د لارې یا دغه آنلاین زده کړې او حضوري زده کړې چې په ټولګي کې وي، د دې ترمنځ څه فرق شته؟ تاثیرات لري؟
طبعا تاثیرات لري. د آنلاین زده کړو یو ستونزه بالخصوص د عقب مانده مملکتونو لپاره زښته زیاته ده، ځکه موږ او تاسو په افغانستان کې انټرنیټ نه لرو، هغلته د انټرنیټ کوالیټي ډېره ټیټه ده او برق نه لرو. نو په دې اساس باندې د هغو مملکتونو لپاره چې هغه تخنیکي مشکلات لري، د برق مشکل لري، د کمپیوټر مشکل لري، نو هغه مملکتونه نشي کولای چې شاګردانو ته هغه وسایل برابر کړي او شاګردان په سموتلی یا په بې مشکل نه خپل تعلیم ته دوام ورکړي. نو د دې نقطې په یادوارۍ سره موږ ویلای شو چې طبعا دا یو فرق دی په منځ د حضوري زده کړو کې، او د حضوري زده کړو مسله دا ده چې استاد د تاسو مخامخ توینه تو کنټرولولای شي، شاګرد سره تماس نیسي، د شاګرد ارزیابي په اسانه شکل باندې کړلای شي.
په همدغه اړه مې پوښتنه کوله چې اوس چې د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځیو او همدا ډول د پوهنتونونو دروازې بندې شوي او طالبان هم په اسانۍ دې ته حاضر نه دي چې نجونې پرې تعلیم ته، ستاسو په فکر کې کومه بله د حل لاره شته؟
د حالي و ډیره مثبته لاره دغه ده چې خپل هغلته په داخل کې د اجازه ورکړي او د دغه مشکلات چې موږ یې په خپل ټولنه کې لرو، د مشکلات چې موږ یې په خپل ملک کې لرو، هغه په نظر کې ونیول شي او دی ته د اصولو مطابق کوم چې دی غواړي په هغو شکل باندې د تعلیم دروازې خلاص شي. موږ د نړۍ سره په ډېر واټن کې یو، نړۍ په ډېر سرعت باندې روانه ده. لکه تاسو ته چې معلومات دی، اوس د ټیکنالوژۍ وخت دی، د عصري علومو وخت دی، نو موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که چیرته هر ورځ دروازه د مکتب بندیږي یا شاګردان مکاتبو ته لاسرسی نه لري، دا هر ورځ موږ د نړۍ نه په قانونو قانونو باندې واټن نیسو او دا یو مشکل دی. نو دا مشکل په داخل کې حل کېدلای شي په آنلاین زده کړو او په سکالرشیپونو، ځینې لارې شته دي، خو هغه لارې د ټولو خلکو د درخواست جواب دی نه دي. نو عمدترین حل لارې دا ده چې په داخل کې هغه نظام چې اوس حضور لري هغه دغه مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی ته اجازه ورکړي.
ستاسو د عصري زده کړو په اړتیا باندې دوه درې ځلې فافشاري وکړله یا د هغې یادونه مو کوله. یو خو د نجونو د تعلیم برخه ده چې هغه خو اوس طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته بنده کړې ده. کرا شو د هلکانو خواته ویل کېږي چې ګڼ شمېر مضامین د ښوونځي مضامین یا د پوهنتون مضامین تبدیل شوي دي، ځینو دینی مضامینو ته بدل شوي دي. په نصاب کې دغه رقم ادلون بدلون د چا دنده ده او څوک باید دغه مضامین انتخاب کړي؟
د مضامینو انتخاب یا د تعلیمي نصاب انتخاب او جوړول او تدوین په ټولو کې د دولت دنده ده، او چې مخکې په دې موضوع باندې ما تبصره درلودله چې دولت هغه خواستې د مارکیټ په نظر کې نیسي او بیا یو تعلیمي نصاب تدوینوي، او د یادونې وړ ده چې د تعلیمي نصاب اپډیټ کیږي کال په کال باندې. په ټوله دنیا کې دا یو مرواج اصول دی چې هغه اپډیټ کیږي په د درخواستو د مارکیټ په نظر کې نیولو سره. نو دا دولت دنده شوله. نو زموږ په ملک کې یو ډېر مذهبي ملک دی، نو په هغه ځای کې مذهبي مضامین لکه دینی مضامین هم مهم دي چې په نظر کې ونیول شي، خو هغه انډول یې ډېر مهم دی چې کومه هده پورې. او د دې صفحا کې لکه موږ تاسو مدرسې لرو، مدرسې بیا د دینی علومو دپاره دي ځانګړې شوي وي. نو کوم شاګرد غواړي چې دینی علوم وکړي بیا مدرسو ته ځي، او کوم شاګردان چې غواړي هغه په یو بخش کې تخصص وکړي، طب ته مخه کړي، نو هغه ته ضروري ده چې هغه عصري علوم تدریس شي ورته او دی د عصري علومو سره نږدې وساتل شي. نو که چېرته دغه په اصطلاح دغه انډول په نظر کې نه نیول کېږي، نو هغه شاګرد چې کوم غواړي چې دی انجینرۍ بخش ته لاړ شي، دی به یو ډېر معاصر انجینر نه اوسي، ځکه دی د هغو عصري علومو سره نږدې نه دی پاتې شوی.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
خورن صاحب، تاسو په دې باور یې چې دینی زده کړې او عصري زده کړې جدا شي، یعنی د مدرسو او د ښوونځیو دواړو شتون دی وي که نه یو واحد د زده کړو اداره دی موجوده وي چې کولای شي چې زده کوونکي پکې دواړه زده کړې پکې واخلي.
د افغانستان په تعلیمي سیستم کې دا دواړه جدا دي، خو موږ تاسو لکه کلام چې فکر کړای دی د اصلي زده کړو صرف څنګه کې بیا چې موږ هغه مذهبي مسائل په نظر کې ونیسو یا مذهبي مسائل د شاګرد زاوی هغه د پرایمري یا د ابتدایي ښوونځي نه بعضې تعلیمي دینی مضامین ورسره وي، چې هغه لکه دنیات شوله لکه قرآن شریف شوله بعضې مضامین د عصري علومو صرف څنګ کې چې څو شاګرد د خپل دین په ارتباط باندې پوهاوی ولري هغه ورسره تدریس کیږي. او راشو دینی هغه ته ښوونځي ته یا مدرسې ته، بیا په مدرسه کې ټول دینی مسایل دي که څوک غواړي.
زما پوښتنه خورم صرف دا ده چې دا داسې جدا په کار دي که نه ده یو ځای کول په کار دي؟
زما په نظر باندې په ټوله دنیا کې دا جدا دي، دوه جدا بخشونه دي او دوه جدا ډیګری دي، ځکه دی که یو شاګرد وکوي غواړي چې انجینر شي نو هغه باید عصري علوم ولولي، او که څوک غواړي چې عالم ته جوړ شي دیني عالم هغه نو مجبوره دی چې بیا هغه دیني مضامین تدریس شي. ورته
په افغانستان کې یو بل ستونزه هم دغه وه چې مثلا ستاندر یا معیاري مدرسې موجودې نه وي او ګڼ شمېر زده کوونکي به د هېواد نه بهر تلل چې تر څو دینی یا اسلامي زده کړې ترلاسه کړي، چې د ځینو په ګمان د دې ډېرې بدې اغېزې درلودلې په افغانستان باندې. او په دې وروستیو کې طالبانو هغو کسانو ته چې د مدرسو نه فارغه شوي دي دغه تعلیمي اسناد ورکوي، لکه د دولسم فارغان، لکه د لیسانس درجه، ماستر او یا د دکتورا درجه. تاسو څه فکر کوئ چې د مدرسو دپاره همدغسې یو نظام، همدغسې اسناد ورکول سم دي که هغوی دپاره جداګانه اسناد باید توضیح شي؟
دا د پېستلا علمي درجې چې دي په دنیا کې پیژندل شوی درجې دي او دا ټولې دنیا پیژندلې دي. یعنی که یو سند چیرته د افغانستان نه یو شاګرد ولري هغه باید په دنیا کې قبول وي. که چیرته یو مثال لکه تاسو چې وویل چې په افغانستان کې مکس یو نفر دینی زده کړې کړي وروسته بیا ډیګري د ماسترۍ خلی غوته په عصري علومو کې ډیګري د ماسترۍ ورکول کېږي، دا یو شکل یو نه وایم، ما په نظر باندې هغه کوالټي ته ضرر دی. او کوالټي په دې معنا باندې کوم شاګرد بیا څي خارج ته او په غذا کې د هغو ډیګري بیا نه ارزیابي کېږي، او یا غوته په اصطلاح هغه کوم معیار چې دی هغه معیار مخکې د مخکې په نظر کې نه ونیول شوی، نو هغه یو لړ مشکلات جوړوي. ما په نظر باندې که چیرته داسې یو سیستم جوړ شي چې کوم اسناد چې یو شاګرد ته ورکول کېږي هغه باید که عصري علوم ویلي وي د عصري علومو سند باید ورکړل شي، او که چیرته په دیني علومو کې وي نو په دیني علومو کې سند ورکړل شي. او دا ما په نظر باندې په کوالټۍ باندې ډېر فوکس وشي، نه په کوانټیټۍ یا مقدار باندې.
بل خبر چې تاسو یاد کړل چې د اسنادو هغه سکت ډیر مهم دی چې کله څوک به هر تزي زده کړې کوي نو دغه لپاره د افغانستان د اسنادو باید معتبر وسی. ګڼ شمېر خلک چې له افغانستان نه بهر زده کړو ته لاړل بېرته هېواد ته راستانه نشول، څه فکر کوئ علت په څه کې دی؟
متاسفانه دا ویلی شم چې هغه شاګردان یا هغه استادان چې به هر ته د زده کړو لپاره لاړل بیرته افغانستان ته ستانه نه شول. د هغو مشکل ستونزه په دې کې وه چې دی اکثره دا استدلال کوي چې موږ ته په افغانستان کې بیرته په خپلو دندو کې وظیفه نه راکړل کېږي او یا د مشکل سره مواجه کېږو، نو دی بیا دا بهتره بولي چې په نورو خارجي هېوادونو کې پاتې شي، چې دا یو ډېر غټ مشکل دی د افغانستان د تعلیمي سیستم او تعلیمي نظام دپاره. نو اکثره استادان چې تللي هم دي هغه بېرته خوشحاله نه دي، ځکه د دې په خاطر باندې دی شکایت کوي چې زموږ ماشونه کم دي. لکه تاسو ته چې معلومه ده د استادانو د ماشونو مسله د ډېر پخوانه، حتی په پخواني دولت کې هم ډېر کم ماشونه او کم امتیازات ورکول کېدل، او په ټولو کې د استادانو ماشونه د نورو سکتورونو په تناسب باندې ډېر چیټ وو، چې دې مشکل همداسې دوام پیدا کړی دی او اوس هم هغه ستونزه روانه ده. نو کوم استادان چې بیرون ته راغلي دي یا اوس جریان لري هغه بېرته زړه نه ښه کوي ځکه هغه خپل وایي چې زه خپل یو خدانه نشم پیدا کولای او بیرته خپل دانه نشم ښولولای او کوم ماش چې ماته کول کیږي هغه د ماده ژوند ضرورتونه نه پوره کوي. نو په دې اساس باندې د افغانستان ته نستنی متاسفانه.
نو د افغانستان د افغانانو د پر حلاره څه ده چې د افغانستان اقتصاد دومره کمزوري وي هغه خو نشي کولای چې د امریکا پر سطح باندې یا د انګلند پر سطح باندې هغوی ته معاشونه ورکړي او دوی د افغانستان په سرمایه باندې بهر ته ځي او هلته زده کړي کوي خو بیا بېرته افغانستان ته نه راځي. د دې ستونزې حل څه ده؟
د افغانستان د معاشونو هغه سټانډرد یا په اصطلاح معیار چې دی اغه د دینه وزکیږي چې په یو مارکیټ کې قیمتونه څو دي. نو کچیرته د مقایسه مو د پښتنو مملکتونو سره وکړو د افغانستان د معلمینو ماشونه بخي کم دي. د معلمینو ماشونه شروع کیږي کچیرته یو معلم یا خونګای په لومړی قدم او لومړی گریډ کې د فاميليږي نو د ماش تقریبا 15000 افغانۍ شروع کیږي. چې 15000 افغانۍ ماش فکر نکړم چې په امریکا کې دی و شادي وی ورځ ماش وی دی و کارګر. نو په دې اساس باندې دا مقایسه ډیره مشکله ده. خو په یوه ځای کې کچیرته یو ښوونکی په مکتب کې دنده لري دغه ماش 15000 وي او کچیرته یو بل نفر په یو بل بخش کې په انکشافي بخش کې کار کوي هغه د انکشافي بودیجې نه ماش خلی دی او امکان ولري ماش 15000 وي. دلته یو تفاوت خپل د افغانستان په ماشونو په سیستم کې وجود لري چې وزارت معارف بل خصوصا د پوهنې وزارت او د مکتبونو د معلمینو ماشونه بیا په هیڅ باندې حساب دي. د ایت ډیر چیک ماشونه ورکول کیږي کچیرته د نورو اداراتو یا مثال د انکشاف دهات د اقتصاد وزارت د نورو وزارتو د کارکونکو سره د دې ماشونه یو شان شي فکر کوم چې دا ستونزه به حل وي.
فکر کوي چې دا ستونزې اصلي منبع حکومت دی چې باید وي دا ستونزه حل کړي چې تر څو بیرته وکولی شي هغه خلک چې په بهر کې زده کړې کوي هېواد ته راستنه شي. د بهرنیو استادانو شتون په یو هېواد کې چې هغه په تعلیمي برخه کې مرسته کوي یا خلکو ته زده کړې ورکوي دا ګټور ګام دی که نه؟ دا نقص لري
طبعاً. دا یو ګټور ګام دی بل خصوصا د یو مملکتونو د پاره چې هغه د استادانو د قلت سره یا د استادانو د کمښت سره مواجه وي. دا په ټیمپرری یا په اصطلاح په لنډمهال کې یو سولوشن یا حل لار ده اما په لانګ ټرم کې یا په اوږده مهال کې دا بیا یو حل لار نه ده او داخلي استادان باید موږ تاسو ولرو.
که چېرته په لنډ مهال کې بهرني استادان یو هیواد ته لاړ شي هلته زده کړې ورکوي فکر نه کوي چې د کورنۍ استادانو ارزښت کموي؟
طبعا دا لکه مخکې چې ما یادوري وکړله چې دا که چېرته د 15 میاشتو لپاره وي که چېرته د یوه کال لپاره وي څو چې یوه طرحه عملي کیږي هغه استادان بیرته خپل ملک ته ګرځي. دا یوه حل لاره ده یوه موقت لپاره یوه حل لاره کیدلی شي اما دا حل لاره نه ده. حلاره هغه د ځکه هغه استادان چې موږ خپل استادان ولرو نو موږ بیا طبعا بهرنی هیوادونو استادان ته ضرورت نه لرو. نو باید اول د خپل مملکت استادان په نظر کې ونیول شي د هغو خواستې په نظر کې ونیول شي او دا مسله لږ زه غواړم لږ نور وضاحت ورکړم. د استادانو د تګ یا مثال د استادانو د هغو تشویق د ختمېدلو یو علت همدا دی چې دی وایي چې موږ په سر باندې یا د موږ په ډپارټمنټ کې داسې استادان یا داسې رئیسان په موږ باندې ټاکل شوي دي چې هغه متخصص اشخاص نه دي موږ نشو کولای د هغو سره مشترک په یوه دفتر کې کار وکړو. دا یوه ستونزه ده چې دا په نظر کې ونیول شي او د دو د حل دپاره کار وشي او هغه استادان چې په هغو باندې سرمایه ګذاري شوې ده هغه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل شوي دي په قانونو هغو په یوه ډیګری په اخیستلو باندې تیر کړي دي هغه بیرته راشي د خپل هغه د مملکت خپله سرمایه ده.
زه غواړم ستاسو یو بل نظر هم ولرم په دې وروستیو کې هغه د پانتون استادان چې په خپل شخصي لګښت باندې یا په نورو غیر رسمی بورسیو باندې بهر ته تللی دي زده کړو لپاره. دا سګون کې سي دي چې ګواکې طالبان او هغه ټول منفکړي دي تر هغه وخت پورې چې دوی بیرته هیواد ته راشي او دندې واخلي. تاسو د طالبانو دغه کړنه څنګه ارزوئ؟
که چیرته په ټولو کې راشو د هغه پخواني معلومات چې زما و کله به چې کوم استاذ د لوړو زده کړو وزارت یا د پوهنې وزارت لخوا بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کېدل او د تعلیم دپاره د هغو هغه ټول امتیازات به مسونه وو څو چې هغه استاذ به بیرته یا هغه شاګرد به بیرته وګرځېدل او خپلې دندې ته هغو ته خپل امتیازات ورکول کېدل، ماهانه معاشونه ورکول کېدل او د دې ټول امتیازات محفوظ وو او بیرته به خپله دندې ته تلل. دا کوم اقدام چې تاسو ورته یادونه وکړله دې نظر فعلا معلومات نه لرم او کوم معلومات چې زما دي اوس د استاذانو هغه پروسه هم په ټاپه باندې درېدلې ده، استاذان په رسمي سکالرشیپونو باندې نه ځي او ځکه ما د معلوماتو مطابق هغه کوم سکالرشیپونه چې ډېر مهم سکالرشیپونه وو په دنیا کې لکه د جایکا سکالرشیپ وو، لکه د یو بل سکالرشیپ ډېر مهم وو چې د اروپایي هیوادونو لخوا نه به شاګردانو ته ورکول کېده، هغه اوس پروسه په ټاپه باندې درېدلې ده. اوس متاسفانه خارج در قراردادونه وجود نه لري، بهرني هیوادونه هم په اصطلاح غرسمي تعلقات ډېر ضعیف شوي دي. نو دا اوسنۍ حالت دی.
روسي پښتنه کوم خورم سن د افغانستان د تعلیمي نظام د خکېدو لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي؟ کوم ګامونه باید پورته شي چې زر په زره د افغانستان تعلیمي نظام پر خپلو پښو ودرېږي او د نړۍ سره د سیالو هیوادونو سره سیال شي؟
زما په نظر باندې ډېر مهمه مسله په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده کوم کادرونه یا کوم علمي اشخاص چې په دوه شلو کلونو کې ټریننګ شوي وو د هغو جذب ډېر مهم دی چې هغه د افغانستان د تعلیمي نظام او د تعلیمي سیستم سره کار وکړي او د تعلیمي سیستم یو غیر سیاسي په اصطلاح ارګان په ایس باندې وپېژندل شي چې هغه یو تعلیمي سیستم وي او د هغو یوازینی هدف دا وي چې خلکو ته سرویس یا خلکو ته خدمات عرضه کړي، شاګردانو ته تعلیم ورکړي په هر بخش کې یا په هر څانګه کې خلک وروزي. د سیاست نه باید ما په نظر باندې د خپل د پوهنې وزارت او د لوړ زده کړو وزارت لري وساتل شي او هغه کادرونه یا هغه اشخاص چې په دې شلو کلونو کې په دې باندې سرمایه گذاري شوې ده د هغو سره تماس ونیول شي، هغه خلک بیرته جذب شي په خپل دندو کې او د جنو په مخ باندې مکاتب خلاص شي او د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنې په نظر کې ونیول شي. دا هغه ډېرې مهمې نقطې دي. موږ نور مشکلات او ستونزې هم لرو او نورې حل لارې هم ورته لرو، خو په ټولو کې دغه مهم د ما په نظر باندې عوامل او د ستونزو حل لارې دي.
د نړیوال همکاري د مطالعاتو ډاکټر ښاغلی اجمل خورم کور مودن چې موږ ته وخت راکړو په دغه مرکه کې مراسم ګډون وکړو، ډیره مننه.
تکور.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچېرې اپل لرئ، اپل ستور ته، او که انډراید لرئ نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼه ترلاسه کولای شئ.
We'll be right back.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نشوې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیزه. طالبانو دا ورځ عمومي رخصتي اعلان کړه. په متحده ایالاتو کې د ولسمشریزو ټاکنو بهیر. د پنسلوانیا ایالت د نورث هامپټن کاونټي د رای ورکونکو تاریخي ځانګړتیا هم په ډاګه کوي. او په کډوالۍ کې د یوې افغاني پوځي افسرې ژوند. د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي اردو یو افسر وایي چې د کډوالۍ په کړاو کې هم همت له لاسه نه دی ورکړی. هیله ده د خبرونې تر پای مونږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلامونه. نن یکشنبه ده د زمری 28 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیزه چې مبارکي تاسو ټولو لیدونکو ته وایم. د افغانستان سیمې او نړۍ په تړاو د مهمو خبرونو لیدو لپاره زمونږه ملتیا وکي. زه خایسته سعادت لامیم. نن د یکشنبه ورځ د زمری 28 د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115 کلیزې سره برابر ده. د 1299 مریز کال په 28 نیټه افغانانو د پخوانی پاچا امان الله خان په مشرۍ له اوږدې جګړې وروسته خپلواکۍ اعلان کړه. برېټانیا هم د 1919 کال د اگست په 19 افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژند.
طالبانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 115 کلیزه لمانځلي. طالبانو د دغه ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ویلي چې افغانستان آزاد دی او دوی د چا فرمایشونه نه مني.
موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، موږ خپلواک قوم یو، موږ نه د چا فرمایش منو، موږ نه د چا په فرمایش باندې حکومت منو، نه د ګډاګانو حکومت منو، نه د پردوی پرېډیپالو حکومت منو، دلته موږ د خپل ویاړلو قهرمانانو حکومت منو.
خوشنون کې وایي چې طالبان نړۍ سره تعامل کول ته اړ دي او باید د افغانستان کورنوی ستونزو ته پام وکړي.
طالبانو ته پکار ده چې یو اقتصاد محور سیاست او یو داسې سیاست غواړي چې د دنیا سره د نیکو روابط او د افغانستان د خلکو لپاره یو پاسخګویا او جوابګویا حکومت جوړ کړي. دوی استقلال المنزل په داسې شرایطو کې او د دوی د ناتواني زغر د معلومات او مسایل چې وجود لري زما په ان باندې قابل د قبول و هیڅ افغان ته هم نه دی.
نړۍ لا هم له طالبانو خوځون جنو ته د زده کړو او کار د اجازه ورکولو غوښتنه کوي، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه دی منلي. د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو په تیرېدو سره سره د دوی او نړۍ ترمنځ د عمل ډیر محدود دی. د نړۍ څخه د افغانستان انزوا څخه پایلې درلودې شي.
یکی از دلایلی که امروز جامعه جهانی در طول این 3 سال حاکمیت طالبا افغانستان به رسمیت نشناختن، یک مسئله این مسئله از این هست که اینا در حقیقت به خواست 50% از نفوذ افغانستان که او را قشر جوان و بانوان کشور تشکیل میده اینا نه گفتن. از این لحاظ تاریخ ثابت ساخته که این حکومت هایی که در جهان خودکامه بودن، دیکتاتوری داشتن و به زور خواسته های خود را تحمیل می کردن، بقا نداشتن، واضح‌ترین فرصت سقوط کردن و از بین رفتن.
د دې سره هم مهاله د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د خونځو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او خزو پر مخ پرانیزي. د کرزی له دفتر په یو خبره شوې اعلامیه کې نوموړي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د دې پټکو په واقعي معنا د مستقل او پر خپل خو ولړ افغانستان لپاره د نجونو پر مخ د خونځو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. تاکل شوی چې افغانان له افغانستان څخه د باندې د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نن د افغانستان د ازادۍ ورځ په غونډو او کنسرتونو سره ولمانځي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
پاکستان او افغانانو د پاره د دې ورځې په ملي ارزښت خبرونه قدرمن میلمه لیکوال او څېړونکي نجیب منلی صاحب سره خبرو ته کینو چې ورته خراغلاستم وای منلی صاحب ستړي مشه په خیر راغله او ډیره زیاته مننه کوم د دې ورځې ملي ارزښت څه دی او په ګډه غوړه توګن مانزل او د ملي ارزښتونو ساتنه ستاسو په نظر څومره مهمه ده
د ورځ باندې افغانستان د یو مستمره یعنی مستمره هیواد نه دی مستقل هیواد په شکل باندې او مختلف نو د ورځې المنزل د افغانستان د خپلواکۍ او د افغانستان د ملي هویت د پیژندنې یو یاد دی چې ټول افغانان ورته ژمندي او دا ازادي په داس شرایطو کې شوې ده چې په هغه وخت کې د برتانیا په امپراتورۍ کې لمر نه لوېده نو ټول دنیا د هغوی تر ولکې لاندې وه په آسیا کې افغانستان یو لومړنی هیواد و چې ازادي ترلاسه کړله دا ټول هغه عوامل دي چې دغه ویاړ دا ورځ د افغانستان لپاره د ویاړ ډک ورځ ده
بله مننه د دې ورځې یو مهمه څیره د شاه امان الله خان ده هغه د افغانستان بهرنی خپلواکي په هیواد کې دننه د فردي ازادۍ اعلان هم وکړ د برابرۍ او عدالت غږ هم وکړ ولې ستاسو په نظر موږ د یو ملت په توګه یو سل پنځه کال وروسته هم خپل دغه ارمان ته نه یو رسیدلی
عوامل ډیر دی د وی خوا د هغه اروانونو ترمنځ چې د افغانستان ایلیت یا د افغانستان نخبگانو د افغانستان د پاره درلودل او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو واټن موجود یو فکری واټن موجود وو او دا فکری واټن تر اوسه پورې موږ نه یو په دې توګه دی چې د لمن ځای وسو د بلوري پردیو هم په دې برخه کې خپل خواري کړې ده او تر څو چې د وسه شوې ده په ترغی د افغانستان په سیاست کې د افغانستان د خلکو ترمنځ بیلتون او تفریقې ته لمن وهلې ده هم ده غرض د خپل منافع په خاطر باندې د عمومي منافع قربانول هم هغه څه دي چې په افغانستان کې یو شمیر کړیو هغه ته کار ویلې دي او په دې اساس باندې همیشه د افغانستان ملي منافع مست پاتې شوې دي نو په دا شرایطو کې طبیعي خبره ده چې هغه ارزښتونه چې د افغانستان د ازادۍ په لار کې مشال وو هغه همدومره روښانه نه دي پاتې شوي
بله منلی صاحب شاه امان الله په ټول هیواد کې د معارف ښوونځیو په عمولو سره د عصري علومو د تدریس بنسټ هم کېښود چې لویه خبره ده ښځې او نارینه دواړه تحصیل ته وهڅول برابر د اوسنیو حالاتو سره تاسو دا څنګه پرتله کوئ کله چې ګورئ چې عصري علم مخ په زوال دی او پر ځای دینی او مذهبي تر ډیره حد پورې هم ناسم ګڼل کیږي مخ په زیاتی دودی
د شاه امان الله په وخت کې چې کله د معرف د امیدلو موضوع مطرح شو دا په هغه وخت کې هم ځینې کړي وی چې د دې سره مخالفت کوو او بل اخر نتیجه دا شو چې لاس کله وسته د سقاو د زوی د حکومت په شکل باندې یو تور دوره په فرانسې باندې حاکمه شو دا او په دغه تور دوره کې د معرف بهیر د منځ اولاد پټه په ولري ده او بیرته که څنګه هغه دوره ډیر لنډه دوره ونه همیا شي دوام وکړ په کلون کلون وخت ونیو چې تر څو بیرته د معرف بهیر په افغانستان کې خپل عادي مسیر ته راوګرځي اوس هم موږ پاین شرایطو کې یو په افغانستان کې یو تور دوره چې د سقاو د دورې ته ورته دوره ده حاکمه شوې ده او باغی کې هغه ارزښتونه چې د هیواد د جوړېدلو لپاره او د هیواد د پرمختګ لپاره لازم دي هغه ته توجه کیږي او هغه ارزښتونه چې هیواد په شاته وي هغه حاکم دی. نو په دې خاطر اوس هم مونږه د همدغه سیمې سره مخامخ یو. خبره د علمي زده کړو د مذهبي زده کړو نه ده. مذهبي زده کړې خپل ځای لري، علمي زده کړې خپل ځای لري. خبره په دې کې ده چې د افغانستان ټول وګړي باید زده کړو ته لاسرسی ولري او ټول وګړي باید د افغانستان په بدول کې کار وکړي. دغه اصل منل د افغانستان لپاره یو ضرورت دی او دا ضرورت به یو ورځ نه یو ورځ.
بله، زما مقصد د مدرسو پر ځای د ښوونځیو په ښوونځیو کې د زده کړو مسله وه. په اصل کې البته افغانستان یو اسلامي هیواد دی، ټول وګړي مسلمانان دي اکثره. نو د دې نه وړاندې که بلې پوښتنې ته ولاړ شو، د شمال په وخت کې تصویب بل څه چې ډېر مهم و چې تصویب شو هغه اساسي قانون و، ولې اوس نه پلی کیږي؟ د کابینې اصلي مسؤلیت مشخصوي چې اوس نه دی، د پاچا واک محدود او د قانون تابع وګرځول چې اوس نه دی، او ټول هیواد یوازې یو شخص تر امر لاندې دی.
نو د مشروطه حکومت اصل چې د هغه لپاره په کلون کلون مبارزه شوی و او ځوانان د هغه لپاره په توپ تړل شوی و، هغه د امان الله خان په وخت کې ومنل شو او شامان الله د افغانستان د خلکو لپاره د سیاسي نظام جوړ کړ چې پارلمان موجود و، اساسي قانون موجود و، او د افغانستان د خلکو مکلفیتونه او ازادۍ په کې تسهیل شوی وي. نو دغه د اساسي قانون سیستم لومړی ځل د څخه د دې په دوره کې د منځلار او بیا د دویم ځل په دې وخت کې
کور ودان. بلې، مننه سیب دې رضایت، مننه کوم له تاسو نه. کور ودان،
مننه،
بریا لی اوسې. بل بلو د خبرونه بل مطلب ترازو. شکریا بارک سید، افغانستان په سیاست کې تل فعال اوسېدلې، هغه نه یوازې لا ډیپلوماټیک پلو د خپل هیواد استازي توپ کړی، بلکې په هیواد دننه د وکیل او خبريال په توګه د خزو د حقونو یو مؤثره غږ هم اوسېدلې. دا وایي چې کله یې فکر هم نه کاوه چې کډواله کیږي به او په ژوند کې به دومره لوی بدلون وویني.
شکریا بارکزی د افغانستان په سیاست کې تل فعال اوسېدلې، هغه نه یوازې ل ډیپلوماټیک پلو د خپل هیواد د سازشتوب کړي، بلکې په هیواد دننه د یوې وکیلې او خبريالې په توګه د ښځو د حقوقو یو موثر رغ اوسېدلې. دا وایي کله یې فکر نه کاوه چې کډواله کیږي به او په ژوند کې به دومره لوی بدلون ویني.
اصلا ما کلم دا فکر نه کوي چې زه به د خپل وطن، خپل کور، خپل خلک او خپل ولس نه بجلا کیږم، او په دې یو تبعید کې به شپې ورځې تیروم چې افغانستان په سیبه می زړه نارامي او زیریږم. ډیر سخت ورتلای نسم او متاسفانه په افغانستان کې د سیو نظام یا حاکمیت راځي چې د خلکو حق معلوم نه وي.
شکریا بارکزی په افغانستان کې د طالبانو لومړی دوره هم لیدلې او دا د دوهم ځل وکمنی هم ویني، خو د دواړو دورو په باب جلا جلا نظر لري.
د طالبانو اول دوره د داخلي جنگو څخه وروسته راغله، یعنی هغه لوی شاک خلکو د پاره نه و، شار روان سوی و، دولت یا حاکمیت نه و، خلک د جګړو څخه ستړي و، سړک په سړک جنگونه و. نو دا ور فصله یو شل کال نسبی آرامی څخه چې بیرته افغانستان زلی دی غوړې دی، خپل بیرغ ته لاس کړل، خپل ځای و پیژندل، دولت جوړ سو، پرمختګ راغی، لږو ډیر خلک بیرته خپل کور ته راغله. نو تفاوت هغه ډیر دی. زه نه غواړم چې هغه اول دوره د طالبان او اوس یو د بل سره مقایسه کوم، په دې چیز کې سره د مقایسې وړ نه دی.
شکریا بارکزی د افغان شذو د احتجاجونو او تحریک یو فعال غړی ده او هیله مند ده چې مبارزه به هرو مرو ترمنزله راسي.
زه په یو شی باندې باور لرم، هغه د افغانستان د میرمنو شهامت، جرأت، تعهد از فکر کوم چې بیرته به افغانستان د افغانانو کور وي، او بیرته به سمسور او ودان افغانستان ولرو چې په هغه کې ښځې او نارینه د وطن د جوړولو لپاره به لاسونه نغړي.
د شکریه بارکزی په ګډون د ښځو د حقوقو ډیرې فعالانی چې دا محل له هیواد بهر وتلی دي پر دوی نیوکه کیږي چې د ښځو لپاره یې په عملی توګه هیڅ هم نه دي کړي، او په افغانستان کې د نن ښځې پر دوی څنګه باور وکړي چې په مشکل وخت کې یوازې پریښودلې.
دا یو مجبوریت وو، وساغه ژغونم دوی نه پریږدي چې اډیقل د باندې خموش د وګړي ځخ یو کیا.
شکریا بارکزی د سوکال افغانستان ارمان یوازې او یوازې د ټولو افغانانو په سیاسي ګډون کې ویني. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
په دې ورسره د کډوالۍ ستونزې او د ژوند لپاره د مبارزې دوام تاسو ته د یو افغان افسر کې صدر او ورو خو لمړی یو لنډ دم هم اخلو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یکشنبه اسرائیل ته رسیدلی چې په غزه کې د اوربند ټینګول لپاره د واشنگتن د ډیپلوماټیک فشار په توګه د اسرائیل او حماس ترمنځ لست میاشتنی جګړه پای ته ورسوي. دا د تیر کال په اکتوبر کې د جګړې د پایل رئیس سیمې ته د متحده ایالاتو د لوړ پوړو ډیپلوماټانو لسم سفر دی، او وروسته له هغې ترسره کیږي چې د متحده ایالاتو لخوا یې وړاندې شوی وو، او قطر او مصر هم د دې اوربند منځګړیتوب کوي. دوی په دې باور دي چې دا تړونوه د جګړې د ښکېل خواو ترمنځ لوی فاصلې له منځه یوسي. د متحده ایالاتو چارواکي د دې جګړې د پای ته رسیدو لپاره تازه خوشبيني څرګندوي، خو دا خبرداري ورکوي چې خورا کار لا هم پر ځای پاتې دی. بل پلو د روسیې د ځای چارواکو په قول په روستوف نومي سیمه کې د تیلو په یوې دیپو کې د یکشنبه په سهار د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې له برید وروسته اور لګېدلی. سیمه ایز والی واسیلی ګولوبیف په تلګرام کې لیکلي چې د صنعتي ګودامونو په ساحه کې یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتل شوه، او د دیزل د تیلو په ذخیره کې په راپرزیدو د اور لګېدو سبب شوه. د پیښې کې د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړ شوی. د شنبه په ورځ روسیې په اوکراین باندې خپل بریدونه ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د کرسک سرحدي سیمې ته ننوتلي دي. د دیموکرات ګوند په ملي کنونسیون کې بعد د دې ځل ټوله پاملرنه د ولسمشر جو بایدن 95 کلنې مرستیالې کاملا هاریس او د ټاکنیز ډګر متحد ته یې تم والز ته اړول شوی. دا د هاریس لپاره یو لوی او مهم بې ساری فرصت دی چې ټاکنیزو سیالیو کې د یو لوی ګوند یعنی دیموکرات ګوند لخوا د یوې افریقایي الاصلي او په سویلي آسیا پورې تړلې لومړنۍ مشرې په توګه ګډون وکړي. میرمن هاریس با د یو بی ساری غونډې په ترڅ کې د زرګونو استازو په وړاندې د یو والی په څرګندولو د دریو ولسمشرانو لخوا د نهایي نوماندې منظوري ترلاسه کړي. په دې کې یو اتیا کلن بایدن او پخوانی ولسمشران باراک اوباما او بل کلینټن هم شامل وي. د دې ترڅنګ با د ولسمشرۍ دپاره پخوانی نومانده میرمن هیلری کلینټن ملاتړ هم ورسره وي. د شیکاګو په ښار کې په دې تړاو ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوی، او دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په غزه کې د بایدن هاریس ادارې لخوا د اسرائیل ویجاړونکې جګړې سره د دوامدار ملاتړ په خلاف هم لاریونونه ترسره شي. قدرمنو لیدونکو، د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د پنسلوانیا ایالت یو مهمه سیمه د نورثامپت کاونټي رای ورکونکو لخوا د 1900 راهیسې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ له دریو پرته د ټولو ټاکنو ګټونکي غوره کړی دي. د امریکا غاک خبریال سټیف هرمن په دې سیمه کې د دیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس او جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ لپاره په بدلیدونکي وضعیت نظر اچولی دی چې پښتو ژباړه یې نظرانه یوسفزی وړاندې کوي.
د پنسلوانیا د نارتمټن کاونټي اکثره اوسیدونکو داسې احساسوي چې د متحده ایالاتو د صنعتي انقلابونو او د دې سیاسي تحولاتو په مرکز کې ژوند کوي. د دې سیمې خار یو له هغه دریو ځایونو د وو چې په لومړي ځل د خپلواکۍ اعلامیه خلکو ته ولوستل شو. د بیت الله خار یو وخت د سنتي ځواک سره مترادف و. اوس ورته سیلانیان راځي او موسیقي فیسټیوالونه تر سره کیږي چې سکهال ورته سباندې یو میلیون خلک راغلي وو. د دې خار او درایور کوونکو لپاره ډیر مثبت غږ دی، په ځانګړي توګه د دوو لسیزو مخکې د سختو وختونو په پرتله کله چې بیت لحم د فولادو یو پخوانی صنعتي شرکت منحل او وپلورل شو.
چین اوس د فولادو په سوداګرۍ کې مخکې دی او خلک غواړي پوه شي چې آیا دا نوماندان به د دوی دندې بیرته برابرې کړي یا د امریکا د بیا رغونې لپاره به څه وکړي.
د نارتمټن سیمه د ولسمشری د ټاکنو ګټونکو غوړ کولو لپاره یو غیر معمولی وړتیا لري چې د 1960 راهیسې د دریو پرته ټول غوړ کړی.
هغه څه چې واقعیا د زمینی برابر کړی ز فکر کوم چې جادوئی دی، چې د دې وړتیا لري چې وړاندوینې وکړي چې په دولت او ملي کچه څه پیخیږي ترکیبي او مختلط دي.
په دې ترکیب کې بزګران، خاروالان، د نیویارک او فلادلفیا نوي اوسیدونکو او مخ په زیاتیدونکو هسپانوي اصله نفوس شامل دي.
سخت دریز جمهوری غوښتونکو او سخت دریز دیموکراتان که څه هم حتمی شمیرې مساوي دي، دیموکراتان هلته لږ ډیر واکمن دي. دلته لږ شمیر پیسدي د ټاکنو پر مهال پریکړه کوي چې کله ناکله د بدلون سبب کیږي.
مایک اوهرن په دې اندې چې د سیمې اکثر ترایور کون کې د دوی می پر لپسې دورې لپاره و دیموکرات ګوند ترایور کړی.
د هغو خلکو سره د خبرو کولو څخه چې زه پوهیږم په تیرو ټاکنو کې ترامپ ترای ورکړي، دوی د ځل هغه ترای نه ورکوي ځکه چې دوی وای چې دوی لدې څخه ستړي شوی دي.
خو د دیموکرات ګوند نوماندا کملا هرس با د وین جونز رای تر لاسه نه کړي ځکه چې هغه وای په خوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د غیر قانوني مهاجرت په مخنیوي کې ډیر سخت دریز لري.
کما هم دا اوس انتخاب کړی و، ما به ترامپ انتخاب کړی و. زما مطلب ایا زه پرېږدم چې ټول خلک د سرحدونو را تیر شي؟
د ترامپ او هریس کمپاینونه به د ټاکنو تر ورځې پورې د نارتمټن په سیمه کې چې په ملي سیاست کې د یو کلیدي سیمې په توګه پیژندل کیږي ډیر تمرکز وکړي. دا و د سټیو هرمن د رپورټ پښتو ژباړه د زرانی یوسفزی امریکا غږ.
قدرمنو لیدونکو، د صحت په اړه یو اوږدمهاله څېړنه وایي چې طبیعت سره نږدې اوسېدل نه یوازې دا چې د رواني روغتیا لپاره ښه وي، بلکې شنو ځایونو کې یا د اوبو خواته وخت تیرول د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د امریکا غږ خبریالې دورا مګاور د رپورټ پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کوو.
د نارت ویسترن پوهنتون د فینبورګ طبي ښوونځي وسیرنه ښیي چې په ښار کې ژوند کول چې شنو ځایونو او اوبو ته نږدې نوي د زړه لپاره ناوړه پایلې لري.
په دې څېړنه کې هغه ګډون کوونکي چې شنو ځایونو ته محدود لاسرسی لري، په ځانګړي توګه هغه کسان چې په ټیټ اقتصادي سیمو کې ژوند کوي، د زړه د شریانونو د ناروغیو امکان پکې لوړ وي.
طبیعت لاسرسی په حقیقت کې پر روغتیا کې اغیز لري چې کولای شي د انسان د زړښت پروسه سوکه کړي.
د ښه چاپیریال ګټي ښه اکسیجن او پاکه هوا ده. زما په اند تر ټولو مهم شی دا دی چې اجتماعي تعامل زیاتوي چې په فزیکي توګه فعال اوسي. دا ټول عوامل کولی شي د انسان دفاعي سیستم قوي کړي.
دا څېړنه د ډاکټرانو لپاره د حیرانتیا خبره نه ده. ډاکټر هیدی شرابیر پن اکثره وختونه د باندې په شنو ځایونو کې خپل ناروغانو ته تراپی ورکوي.
مونږ په دې اړه ډېر شواهد لرو چې کله د انسان بدن د طبیعت سره نږدې وي، د وینې فشار ټیټ وي، نو زموږ بدن د مرغانو او د اوبو غږ او د ونو او آرام چاپیریال ته ښه عکس العمل ښیي.
دا څېړنه د 1950 کال نه تر 2011 کال پورې په شاوخوا 15,000 کسانو ترسره شوې ده. د څېړنې لیکوالان د نتیجې ته رسیدلي دي چې اکثره وختونه بهر طبیعت وتل داسې وي لکه سپورت چې د زړه د روغتیا لپاره ښه دی.
کله چې انسان په طبیعت کې وي چې زموږ اصلي استوګنځای دی، مونږ په فزیکي توګه زیات فعال یو. دا هغه څه دي چې د انسان بدن ورته اړتیا لري او دا زړه ته ډیره ګټه رسوي. په فزیکي توګه ډیر فعالیت ګټور دی او بیا د طبیعت، اوبو او د مرغانو غږونه نورې ډیرې ګټې هم لري.
د دې چرنې لیکوال هو وايي دا چرنه ساينسي د حکومتونو او د خارونو د پلان جوړونکو لپاره ګټور شواهد وړاندې کوي. د ونو او بوټو خیال وساتئ، په ځانګړي توګه په هغو سیمو کې چې بېوزله خلک ژوند کوي ونې او بوټي وکرئ. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
هیله ده چې تاسو ټول د خبرونه وګورئ او وایورئ. د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي اردو یو افسر چې د طالبانو واکمنیدو سره سم یې کډوالۍ ته مخه کړې ده، په پاکستان کې د سړک په غاړه بولاني خرڅولو ته اړ شوې ده. نور حال د خپل همکار مسکا صافی پر رپورت کې کړو.
میرمن محمدی چې په پردی هیواد کې خپل نوم هم نشي سرګندولې، د افغانستان یو نظامی افسر و چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خپل هیواد پریښود او نن سبا په پاکستان کې ژوند کوي.
تا یک هفته هم نرسید که موجه زندگی کرد. امروزی که قند کابل گرفت، من در خود کابل در کوچه سنگی بودم، دیدم طالب آمده. اون دقیقه اون ثانیه من ششتم، پیسه که در بانک داشتم، هر چیزی که داشتم دارو ندارم. کابل من خودم فرار کنم، امروز آمدم، اصلا امروز طرف ایران رفتم، پاکستان نامدم، چون پاکستان گفتم نه امن است، اما نه ایران نامن تر از ایجا بوده. بعد از 8 ماه که از ایران آمدم، آمدم خانه خواهرم، باز دیدم که اوجا زیر تهدید هستم، فرار کردم آمدم طرفی پاکستان. از رای اسپین بولدک بدون ویزا، بدون پاسپورت قچاقی آمدم پاکستان. آمدم پاکستان هم خیلی وضعیتش خوب نیست برای یک دختر خانم، اقتصاد خوب نه، نه کار است، نه بارد، هیچی نیست.
25 کلن امیرمن محمدی د خپل روزگار لپاره د دو کلونو رایسی د سړک په غاړه بولانی په خولو ته اړه شوی ده.
ما بولانی پزی میکنم از 2 سال به این طرف نمی منطقه خودمو. امروی یکی دوستا شریک هستیم، هرچی که میشه تقسیم میکنیم، چی نقص کنیم چی فایده کنیم. روزی ماهی 15,000 کرای کراچی رو میدیم. مشکل اقتصادی زیاد است. نمیسته که از میریم سرگ استاد میشیم بولانی پزی میکنیم، یک دختر خانم چکار کنیم؟ مجبور هستیم، کسی بر ما کمک نمیکنه، کمک مالی هیچ کسی بر ما نمیکنه.
میرمن محمدی نظامی پوهنتون الوستلی، خوختل یه چه ده پلار پت سیر دگر والشی.
پانتون نظام خواندم بی ادخ نبودم. ادخم ای بود که من روی پدر تقیب کنم. پدرم یک دگر وال بود که اونا به گپای قومی ما بینمون شد. اونا شهید شدن. اونا دگر وال بود. من میخواستم رو بیم آیس برای دگر والی و جنرالی و چیزا برسه که من آرزوی پدر خدا برآورده کنم.
داوایی پا دخت و غرون و یش پیورزی تیری کری او په هیله را لوی شوی و چې د هیواد خدمت بکوي، خو نن سبا یې زړه مات دی.
بی اندازه برمه سخت، بی اندازه برمه سخت است. حتی ما بیرق خودم میبینم و استقالم میسوزه. ما سالها، ماها، افته ها، روزها، دشت ها، کوه ها و دره ها را گشتیم. چرا؟ به خاطر وطن خود، جان خدا فدای وطن خود بکنیم. اما امروز نمیتونیم بیرق ما رو بگیریم، نمیتونیم سرود ملی رو ما گوش کنیم. حتی با افغانستان خودمون روزی بیرق تجلیل نمیشه. چرا؟
ده 2023 ده 15 آگست را حصه ده نور افغان مرمنو تر سنگ خزینه نظامیانه هم تر طول و اغیزمنه شوی او لویش مر کدوال شول او دراتون کی ده رانات سرک نوینی.
د میرمن محمدی په څیر ګڼې نورې میرمنې چې په تېر نظام کې یې د هیواد او د وګړو د ساتنې لپاره کار کاوه، دا مهال په پاکستان کې د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخې دي. مسکا صفی، امریکا غږ، اسلام آباد.
ستاسو د ملتیانه د خبرونه په پای کې هم د ژله کومه مننه کوم. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ دریو پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو تل کتلی او لوستلی شئ. د دې نو وروسته به د امریکا غږ دری خبرونه پایل شي چې پکې تازه خبرونه او مهمه مرکې ځای شوې دي او یو په یو به تاسو ته وړاندې شي. تر بیا پورې تاسو ټول په خدای سپارم. شپې ورځم په خیر. د تل پشان مو الله مل.